پروژې چې دی عام سره په څنګه پیلېږي د معرف د مکتبونو خبره مو کړله. همداسې نورې پروژې دي چې انشاءالله معلومات به په وروسته وخت کې سره شریک کړم، داسي په همدغه اندازه کې چې انشاءالله شروع کړي.
دا د په خبره چې د اوس لپاره د دغو یادو شویو پروژو له جملې د ډیرو عملی سروې پیل شوی او تخنیکی ډلې په سیمو کې په کار بوختې دي چې سیمه ژر تر ژره کار ته آماده کړي. دا والی د ژمنو په اړه د غونډې ګډونوالو خوښي وښود او هیله یې څرګنده کړه چې که والی او ورسره اداره په یادو شویو برخو کې کار وکړي، د پکتیا ولسونو سره شوي کلونه وړاندې ژمنې به یې عملي کړې او د خلکو زړونه لاسته ور وړي وي. دا پکتیا ولایتي شورا وکیل ډاکټر عالمیر بارمزوی وایي چې په تېر کې هم مرکزي او ولایتي ادارو ورسره داسې ژمنې کړې دي، خو دوی یې د کار عملي څرک نه دی لیدلی او له والي څخه غوښتنه کوي چې په خپلو ژمنو د عملي کار لپاره کار پیل کړي.
واقعاً دې ته د عمل جمع ور واغوستل چې هغه پروګرامونه یو چې مونږ کولی شو چې دغو پروګرامو په پلي کولو سره پکتیا ته پرمختګ ورکړو.
دا نوموړي په خبره په دې ولایت کې ډیرو نورو پرمختیایي کارونو ته اړتیا لیدل کیږي چې د ولایتي ادارې له لوري لومړیتوبونو ته په کتو باید عملي او پلي شي. په دغه جوړه شوې معلوماتي او رسنیزه غونډه کې د مطرح شویو خبرو په اړه د پکتیا ولایتي شورا پخواني رئیس او قومي مخور ښایسته جان هادي وویل چې کوالی په یادو شویو چارو کې بریالی شي، ښایي د پکتیاوالو ډېرې هیلې زرغونې شي. والی دغه معلوماتي غونډه په داسې حال کې وربللې وه چې په خبره یې تېرې دوه اونۍ په مرکز کابل کې له وزیرانو او لوړپوړو حکومتي چارواکو سره په لیدنو او دغه ولایت ته د مرستو جذبېدو په موخه تېرې شوې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسمشر ځانګړي فرمان له مخې د هیواد ټولو ولایتونو ته وظیفه سپارل شوې ده چې د غصب پر شویو مځکو پر ضد مبارزه وکړي، او چې دا مبارزه په لغمان ولایت کې څه ډول روانه ده زموږ خبریال شاه محمود شینواري په دې اړه د لغمان له والي عبدالجبار نعیمي سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې څومره ځمکه په دې ولایت کې غصب شوې ده.
په لغمان کې د ولسمشر د لارښوونې سره سم اول مو د مځکو د غصب په مقابل کې یو کمیسون جوړ کړلی. بیا دې کمیسون ته مو ځانګړې دنده وسپارل چې هغه ځایونو کې چې مځکه غصب شوې د هغې حدود، د هغې چا چې غصب کړې د هغوی نمونه، شهرتونه او بیا علت د دې چې ولې مځکه غصب شوې ده. په دې برخه کې موږ قرغې ولسوالۍ ته یو هیئت ولېږي. همدغه کمیسون د کمیسون تقریبا دو هفته کار وکړلی، شپږ زره او څلور سو دو شپېتم جریبه مځکه هلته تثبیت شول چې غصب شوې ده. بیا مو په دې کې کار وکړلی چې د مځکه چې غصب شوې ده په دې کې جوړ شوي څه شی دي. ځینې ځایونه کې ممکن ځینې ودانۍ جوړې شوي، ځینې ځایونه کې ممکن ځینې د تصرفات لپاره په نوم د یوه نوم په بل نوم هلته کار شروع شوی. اول خو مو په ټولو باندې کار بند کړی او بیا مو د هر ورور څخه د هر کور څخه غوښتنه وکړل چې دوی خپل اسناد راوړي، یوه هفته مهلت ورته ورکوو دا تثبیت کړي چې د مځکه د دوی ولې په تصرف کې ده، په کوم اسنادو، او دغه اسناد موږ د قضایي دولت او خپل د اراضي او د نورو ادارو سره شریک کو ترڅو هغه حقیقت معلوم شي. د دې دوم پړاو کې بیا موږ هغه ځینې ځایونه چې معلوم شوي وو او اوس کارو باندې روانو د هغه مځکه د غصب څخه راخلاصول دي چې په دې کې شپاړه سو اووه شپېته جریبه مځکه موږ په دغه دوه هفتو کې د غصب څخه راخلاص کړل. دولس سوه په مرکز مهترلام کې او څلور سوه اووه شپېته جریبه مځکه په قرغیو ولسوالۍ کې.
ټوله کې په هر ولایت کې چې د ځمکو د غصب پر ضد مبارزه پیلېږي، مسؤلین د یو لړ ستونزو سره مخ کېږي، خنډونو سره مخ کېږي. په لغمان کې د مدني ټولنو ولسونو قومي شوراګانو هغه غونډه چې ولایتي ادارې څخه دوی ملاتړ وکړ د ځمکو د غصب په مبارزه کې څومره همکاري تاثر وکړله په دې برخه کې؟
د لغمان ولایت صلح پسند او د وطن سره مینه درلودونکو ځوانانو، مشرانو، علمای کرامو په غوڅ هغه اکثریت سره دوی خپل د ولایت دغه اقدام نه، د دولت دغه اقدام نه حمایت اعلان کړي او لبای کی ورته ویلې او مشته دا ډاډ راکړی چې موږ فرد فرد په دې مبارزه کې در سره شریک یو او موږ پر غاصبینو رغ کوو چې نور دې د غصب څخه لاس واخلي، د دولتي مزکو د ناحق تصرف څخه دې لاس واخلي، ځکه چې زموږ ډیر عامل منفی پروژې په همدې ځای کې ځان خنډ سره مخامخ شوي چې زه واقعا د ټول نه مننه کوم. بل برخه دا چې په دې کې ځینو چارواکو په هغه وخت غفلت کړی، د هغوی د مسولیت باوجود دوی خپل هلته سترګې پټې کړي او هلته غاصبینو ته فرصت ورکړی چې مځکې غصب کړي. موږ د هغه چارواکو په لټنه هم کوو چې د هغوی خپلوان یا هغوی خپله یا مستقیم یا غیر مستقیم پکې داخل وي. هر مامور دولت باید دولت ته وفاداري ښکاره کوي او دغسې غیر قانوني کړنو څخه ډډه وکوي. نو هم د غاصبینو په مقابل کې موږ خپل هغه مبارزه شروع کړې، هم هغه څوک چې د غاصبینو سره همکاري کوي او د غاصبینو سره لاس یو کړي او دولتي مځکي په یو نوم په بل باندې نوم باندې تصرف کوي، د هغوی په مقابل کې موږ مبارزه شروع کړې او په لنډ وخت کې به د هغوی لیست ترتیب، د هغوی ټول شواهد او اسناد ترتیب او د هغوی څخه به مو رسمن غوښتنه دا وي چې یا دغه مځکه چې دوی په خپل مستقیم یا غیر مستقیم تصرف کړي لاس واخلي او یا به د قانوني چلن سره مخامخ کیږي.
بل مسله غدا د زیاتره سیمو کې چې کله ځمکه غصب کیږي یا د حکومتي ځمکه یو ډول قانوني رنگ ورکول کیږي یا د اوږدمهاله قراردادونو په نوم دغه ځمکه هم په لغمان کې موجود دي.
بل هو دلته ځینې قراردادونه سوي دي، د هغوی هم هلته څېړنه وکړل، متاسفانه هغوی قراردادونه کې هم ستونزې دي او ځینې داسې څه هم سوي دي چې جالو تصویر سوی دی، جالو تصویر پروسه مخته وړي، حال دا چې اسناد شي او ثبت کتاب شي چې هغه دولتي مځکه ده، اما متاسفانه ځینو کړیو ورسره کوم مرسته کړې، هغوی ته د جالو تصویر اسناد جوړ کړي، بیا پر هغه باندې اجرات سوي دي. خو بدبختانه اوس خوشبختانه موږ ډېر زیاتې موږ اکثرا د دې هغه دغه پیدا کړي هغه کوم چې جالو تصویر سوي او هغه اسناد ترلاسه کړي او انشاءالله چې په دې برخه کې به هم موږ خپل لازم اجرات کوو.
د لغمان ولی عبدالجبار نیمی وویل چې د لغمان په ولایت کې لغاصبینو څخه یو شمېر مځکه ګرځولې دي او دا لړۍ دوام لري. بل لور ته په پکتیا کې والی د فساد په تور ځینې کسان څارنوالي ته معرفي کړې دي. په دې اړه لګر دی سر داود تپان راپور لري.
د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل چې په تیر نږدې وخت کې د یو شمېر نظامي او ملکي ادارو مامورین څارنوالۍ ته معرفي کړي او ډېر نور به هم د فساد په تور معرفي کړي. والی ګواښ وکړ هغه کسان چې د فساد اسناد پرې موجود دي څارنوالیو ته معرفي کوي او له خلکو څخه یې وغوښتل چې څارنوالیو ته د معرفي شویو کسانو د خلاصون سپارښتنې دې نه ورته کوي.
تاسو بلند ورځ کې اورېدلی مې چې ما هم د په نظامی بخش کې د اول حوزې عوامر او دغه ټول عوامل څارنوالۍ ته معرفي کړي ده. د پیغام ډېر زیات فشار په موږ باندې دی او تاسو ته هم ډېر زیات خلک راځي، وکیل صاحبان ته ډېر زیات ورونه راځي چې هغې په خلاصېدو کې کوشش وکړي. خو غوښتنه مې همدا ده چې دلته باید موږ ځان ټینګ کړو، که بیرته خوشی کوو دغه لاره بیرته خرابیږي، هر سړی بیا په دې پوهیږي چې زه بیرته خوشی کیږم.
نوموړي دا هم وویل چې په ډېر نږدې وخت کې به د یو شمېر نورو ادارو مشران او مامورین په فساد کې د لاس لرلو په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د والی په دې اقدام چې د فساد سره د مبارزې په لړۍ کې یو شمېر نظامي او ملکي مامورین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي، د پکتیا ولایتي شورا او قومي مخور ستایي او غوښتنه کوي چې دې لړۍ ته دوام ورکړي. د پکتیا ولایتي شورا غړی ډاکټر عالمیر بارمزوی:
نو څنګه چې دغه اقدام په مرکز کې شروع شو چې په ملکی او نظامی ادارو کې خلک څارنوالۍ ته معرفي کړل، د دې ګام مننه تنه کوو او غوښتنه کوو چې دغه لړۍ جاری وساتي. د دې تر څنګ نور هم په فساد کې ښکیل کسان ډېر زیات موجود دي، دلته د مافیا کړۍ دي. نو ضرورت ده چې په سلګونو کسان د ولایت په کچه موږ څارنوالۍ ته وروپیژنو. نو بیا هم د ولی صاحب نه غوښتنه کوو چې نور داسې کسان چې فساد ککړ دي وخت نه وخت مونږ خپلې مشورې خپل اسناد ورسره شریک کړي، غوښتنه مو ده چې هغه هم څارنوالۍ ته معرفي شي.
نوموړی دا هم وایي چې د دغو فاسدو چارواکو مافیایي کړیو لاسونو ولسوالیو ته هم رسېدلي دي او له ولایتي ادارې څخه په ولسوالیو کې هم د مفسدینو د نیولو غوښتنه کوي. د پکتیا یو بل قومي مشر او د ولایتي شورا پخوانی رئیس ښایسته جان هادي د والی دا اقدام ستایي او وایي:
دې اقدامې ارکلای کوو، خو ستونزې په دې وړو مامورینو نه حل کېږي. اوس نن هم په ګمرک کې موږ تاسو وینو چې اته موټر نیول شي، موږ غوښتنه همدا ده چې هر څه پکې بار وي، د رسنیو په حضور پکتیاوالو ته باید په ډاګه شي دا چې نن په اتو موټرو کې دغسې څه تېر شوي دي یا کېږي، غیر قانوني کړنې ترسره کېږي. دا لاره چې دوامداره ده، دا موټر چې تشریکي نه په دې کې به څومره انفجاریه مواد او نور غیر قانوني مواد تېر شوي، دا باید مطبوعاتو سره شریکه کړي او په دې مامورینو باید بسنه ونه کړو. د دې اصلي جرلو ته اوس لاسرسی دوی نه دی کړی، هغه اصلي لاسرسی هغو جرلو ته وکړي چې ستونزه په حل کړي.
دا د په خبره که دا کار دوام وکړي او د فساد مخه ډب شي، هم به په اداره کې اصلاحات راشي، هم به په خبره د فساد مخه نیول شوی او ښه حکومتداري منځته راغلی وي. والی دا خبره په داسې حال کې کوي چې درې میاشتې وړاندې د فساد اسنادو په لرلو سره د پکتیا معرف ریاست ځینې چارواکي، دوه اونۍ وړاندې د ګمرک یو شمېر مامورین او د ګردیز د لومړی او ځینې نظامي کسان قضایي او عدلي ارګانونو ته د فساد په تور ورمعرفې کړي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په خوست ښار کې نوی کتاب بازار جوړ شو چې ګڼ مجهز او نسبتا لوی کتاب پلورنځي پکې شته. د خوست په کتاب بازار کې د کتاب د مینوالو لپاره د کتاب د انتخاب او د کتاب د مطالعې امکانات برابر شوي دي. بل لور ته د کتاب مینوال هم دې اقدام ته خوشاله دي او وایي چې اوس مهال د یو کتاب په موندلو پسې ډېر ځای نه سرګردانه کیږي. نجیب الله الخیل د خوست له ښاره راپور لري.
که څه هم له پخوانه په خوست ښار کې وړه کتاب پلورنځي موجود ول چې د څو کتابونو نمونې به یې د کتونکو لپاره په دوکانونو راځوړند وي، خو داسې کتابتون چې د کتاب د مینوالو لپاره پکې د کتاب د لیدلو، د کتاب د مطالعې او انتخاب ځای وي نه تر سترګو کېده. همدې اړتیا ته په کتو یو شمېر کسانو په یو بېساري نوښت سره په خوست ښار کې د ډېرو کتاب پلورنځیو په ګډون کتاب بازار جوړ کړ. په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤول محمد رسول وایي چې په خوا په یاد ولایت کې یو داسې مجهز کتابتون چې د ټولو مینوالو، محصلانو او زده کوونکو اړتیاوې پوره کړي نه و.
دا چې په خوست کې داسې مجهز کتابتون نه و چې ټول محصلینو یا مطالبینو د هغه څخه روغ استفاده کړې وای، نو موږ د دوستانو او د انډوالانو د مشورې په اساس وغوښتل چې یو داسې کتابتون جوړ کړو چې هغه ټولو ته د منلو وړ وي.
د شیرایي قربان په نوم د غازی امان الله خان کتابتون مسؤول وایي چې په کتاب بازار کې د کتاب د مینوالو لپاره ښه کتاب پلورنځي جوړې شوي دي.
ډیر خیسه کتابخانه یا لبلایری جوړ شوی دی، همدارنګه بوکس سٹور دی، کرایسي خلک د دېسخه کتابونه خیسه کتابونه ترلاسه کې ترسو مطالعه کی مخکې هم چنن خوست کې کتابخانه وي، خو ډیر تیت کوي ګډې وډې اوس الحمدلله دوی لپاره یو آرام او محفوظ ځای او آرام فضا د کرایسي چې مطالعه کی همدارنګه خو کتابونه انتخاب کی دوی لپاره د ناس ځای هم ټاکل شوی دی.
د مولوی علاءالدین پونم د فریده کتابخانه مسؤل وایي چې
کتاب مینوال لپاره دا یو ډیره فایده ده چې دوی خپل کولای شي مطلب په دکان کې په آزاد فضا وګرځي، کوم کتاب چې دوی د خوښي وړ وي یا هغه کتاب چې دوی مخکې نه ویل او نوې په کتابتون کې ویني دا دوی فایده کولای شي.
د حافظ الله احساس پنوم د انجینری پوهنځي وطن محصل وایي چې په خو به د خار په یوه بل ځای کې د اړتیا وړ کتاب په سلا له هاند ول
مخکې کوم کتابونه چې مونږ اخیستل نو مختلف ځای ته بس تلل، اوس دلته چې کتاب بازار پنوم کتاب پلورنځي فعال شوی دی، د ټول په یو ځای دی او په اسانه مونږ کولای شو چې کتابونه ترلاسه کړو.
لیکوال او کرکتون کې سپین روان نورزی وایي چې د کتابونو لیدل د هغه د محتوا لوستل او وروسته انتخاب ډیر غوروي چې دا اسانتیا اصلا په خوده خوز په پخوانی کتاب پلورنځیو کې نه و موجوده.
په خو کوم کتابونه چې وغه او پالمړی کې خو یوازې څو نمونه به د خار په د دکان تر مخ اویزان وي، نو اوس دا کتاب بازار چې جوړ شولو دا یو ډیر خبر مختګ دی، یو ډیر خن وخت دی. د دوی څخه مو دا هیله ده چې دوی باید په ټولو برخو کې علمی مسلکی کتابونه ورته راوړي.
د یادونه ورده په خوست کې لخواري کتاب پلورنځي سربیره داسې مهال په مستقل ډول کتاب بازار جوړیږي چې خوښای وري مرستې زوړاندې په خار کې زیات نه زیات لاس کتاب پلورنځي چې هغه هم ډېر لږ کتابونه درلودل موجود ول. کتون کې په خوست کې د کتابونو د اړتیا ډېرېدل د علم، فرهنګ او پوهنې د چټکې پرمختیا له کبله بولي.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دا ساجی راډو د یو ساته خبری مجلې ورستیو تر رسیدلې یو پری یو ساته خبری مجلې کې مو مهم موضوعات دا و چې د سولې د ټینګښت لپاره څلور اړخیزه غونډه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون په کابل کې روانه ده. د دې غونډې په پرانستون کې وینا کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل چې د روان میلادي میاشتې تر پای ته رسیدو مخکې د طالبانو سره د سولې د خبرو جزئیات طرح شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سوله اکبر جهاد وبالا او په کابل کې نن وی غونډې ته ویل چې د سولې ټینګښت د ولس او دولت ستره هیله ده. په دې غونډه کې جمهور رئیس د سولې د عالي شورا نوی مشر او نور مشران معرفي کړل. د ناتو سلاکاران غواړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د خپلو پوستو پر ساتلو د زیات وخت تیرولو پر ځای پر طالبانو تعرض زیات کړي. ناتو وایي چې په ستراتیژي کې دا بدلون به افغان ځواکونو ته توان ورکړي چې په دې هیواد کې د روان تشدد اندازه راکمه کړي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا دفاع وزارت د ګوانتنامو زندان د بندولو په اړه خپل پلان نن کانګرس ته وړاندې کړي.